امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د اسلامي همکاریو سازمان وای د افغانستان د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره ښه زمينه برابره شوې ده او باید دغه فرصت نه استفاده وشي. په دې حقله باندې رپورت او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د چین په صادراتو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د لګولو پریکړه کړې. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زه یې تاسو ته دراوړم، پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو غوښتي چې په راتلونکي لوی اختر کې د تیر اختر په څیر اوربند اعلان کړي ترڅو دا اوربند د مذاکراتو د پیل لامل شي. بل خواته طالبانو د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د قطر د دفتر په مشرۍ کې بدلون راځي. د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا ترڅنګ د سولې عالی شورا هم د ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې راتلونکي لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي. د سولې عالی شورا په دې باوري ده د اوربند دی اوږد مهاله وي. د سولې د عالی شورا ویاند سید احسان طاهری ویل هیله لري چې په دې اوربند وچکالی زپلو سیمې ته مرستې ورسول شي. یوې معتبرې سرچینې ویلې دي چې حکومت یو وار بیا په دې لوی اختر کې هم د اوربند لپاره تیاری لري. تېر ورځ د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا هم د حکومت او طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند پرون په رسمي ډول عمران خان صدر اعظم یې د پاره کاندید کو. د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه به د عمران خان د ټاکل کېدو پریکړه بلونی په پارلمان کې کیږي. سیاسي مخالفین به هم خپل کاندیدان رایګیری ته وړاندې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي پرون وویل چې د عمران خان کاندیدول د ګوند ټولو غړو په خوښه شوې دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې یو سل 15 څوکۍ ګټلې دي، خو اکثریت څوکۍ یې نه دي ګټلې او مجبور دي چې د حکومت د جوړېدو لپاره د نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. د عمران خان مخالفه سیاسي ګوندونو بیا یو ستر ائتلاف جوړ کړی دی او وایي چې هغوی به هم د صدر اعظم د څوکۍ لپاره خپل کاندید اعلانوي. سعودي د کاناډا سفیر وشړو او د هغه هیواد سره خپلې ټولې اړیکې وزنډولې. کاناډا د سعودي عربستان نه غوښتي چې د بشري حقوقو مبارزین دي د بند نه خوش کړي. د کار د سعودي چارواکي په غوسه کړي دي. سعودي عربستان هم دارنګ ویلي هغه عرب محصلین چې کاناډا ته په دولتي بورسونو د زده کړو لپاره تللي وو نورو هیوادونو ته انتقالوي. کاناډا د سعودي عربستان نه غوښتي چې د خپل اقدام په حق له دې پوره وضاحت ورکړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د لیبیا ساحلي ګارد په بهر کې د سلو مهاجرینو مړی پیدا کړی دی. یو ان ایچ سی آر هم دارنګ ویلي چې د لیبیا ساحلي ګارد د روان میلادي کال د پیل راهیسې د میډیټراني په بهیرې کې 2,633 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي. امریکا په ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګول. ایرانی چارواکي مخکې د مخکینه ورته تیاری نیولې وه. د ایران مرکزی بانک پرون صرافانو ته اجازه ورکړي چې د بهرنیو هیوادونو پولي واحدونه واخلي او ایران ته راوړي. امریکا د هغې نه وروسته چې د ایران سره د اتومي وسلو په سر د موافقې نه وتلې ده، ایران ته ګواښونه کوي چې په هغوی باندې به اقتصادي بندیزونه ولګوي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس په ایران اقتصادي بندیزونه لري کړی وو، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران د موافقینو وستله. دغه بندیزونه به د ایران د موټر جوړونې، سرو زرو، د ایران په تیلو او بانکي سیستم د همدې کال د نومبر په میاشت کې ولګول شي. د انډونیزیا چارواکي وایي چې په دغه ملک کې زلزلې یو سل سلویختونه لپاسه تر اوسه پورې مړه دي. د جګورنې کارکوونکي وایي چې اوس هم خاورې خزلې پرتې دي او کېدای شي د دغې نه ډېر مړي لا راووزي او د مړو شمیر کېدای شي د 200 نه زیات شي. دا په یوې اونۍ کې دویمه خطرناکه زلزله ده چې په دغه ملک کې کیږي. د تیرې میاشتې په 9 تاریخ هم یوې زلزلې 14 تنه وجلي وو. په بنگلادش کې پولیس وایي چې هغه یو مشهور فوټوګرافر شاهد امین نیولې دی. هغه په ډاکا کې په خپل فیسبوک باندې د دغه ملک د ټرافیکي قوانینو د سمولو لپاره د مظاهرو غوښتنه کړې وه چې د هغې نه وروسته په بنگلادش کې په زرګونو کسان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. د بنگلادش پولیس وایي چې هغه په دې وجه باندې نیولې دی چې هغه مطبوعاتو ته غلط معلومات ورکول او په خپلو ټولنیزو رسنیو یعنی په فیسبوک او ټویټر باندې غلط معلومات خپرول. د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د بولکهاک الوتکو 9 تنه پیلوټان تر زده کړو وروسته د افغانستان په جنوب کې په هوایي قواو خپل ماموریت پیل کړ. په ورته وخت کې امریکایي مقامات وایي چې تر اوسه افغان لوري ته 6 بولهاک الوتکې سپارلې دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه په دې رپورت کې تفصیل را لګلې.
د کندهار په هوایي ډګر کې افغان پیلوټان د امریکا د هوایي دفاعي پانتون د تدریسي معیارونو سره برابر زده کړه ترلاسه کوي. د افغان پیلوټانو تازه فارغ شوي 9 کسیزې ډلې 2 کاله د زده کړو مرحله په اروپا او د بلک هاک د کارونې زده کړې له امریکایي استادانو څخه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي قواو قومندان تورن جنرال سګوین وایي چې افغان هوایي قواو ته د محلوي سرسام د بلک هاک 6 الوتکې سپارل شوې. د زیاتې چې د الوتکو د سپارلو ترڅنګ د افغان پیلوټانو د روزنې پروګرام ته هم ډیر پام کیږي. جنرال سګوین وایي موږ مخکې 6 بلک هاک الوتکې ورکړي او د محلوي سرسام مخته ځو. نننې د پراغت پروګرام چې موږ پکې ګډون کړی زموږ اوږمهاله همکاري ثابتوي. قرارداد کوونکی او د امریکا متحده ایالات د بلک هاک الوتکو د ورکې ترڅنګ د روزنې پروګرام هم مخته وړي. نننې ظرفیتونه چې موږ یې شاهدان یو د دیات پروګرام یو برخه ده.
د کندهار هوایی لوا د جنوب پټول ولایتونو کې اکمالاتي او نظامی ماموریتونه ترسره کوي. د بلک هاک الوتکو دغه تازه فارغ شوی 9 تنه پیلوټانو لومړنی زده کړې په چک جمهوریت کې او دوهمه مرحله زده کړې دلته د کندهار په نړیوال هوایی ډګر کې د نړیوال استادانو له لوري بشپړ کړي دي.
د بلک هاک الوتکی پیلوټ دوهم بریدمن احمد اصل وایي چې بلک هاک الوتکی د افغان هوایی ځواک په اثر کې دوی کې مهم پرمختګ دی. د زیاتې چې د وطن د دفاع په لار کې د هوایی ځواک قوت خاص اغیز لري.
ابتدا د جمهوری چک بودیم، مدت 2 سال از جمهوری چک خواندیم، هلیکوپتر MD-530 بود یا 530. بعد از او که آمدیم اینجا به خاطر بلک هاک کاندید شدیم و مدت تقریبا حدودا 6 ماه میشه بلک هاک میخوانیم.
په ورته وخت کې په کندهار کې د هوایي لواء کمانډان جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي چې په جنوب کې د افغان هوایي قواو د پیاوړتیا لپاره د بیلابیلو جنگي او ترانسپورټي الوتکو 3 نوي کندکونه هم له دوی سره یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې سره په جنوب کې د هوایي قواو قوت 2 برابره زیات شوی دی.
په خو موږ د میعبداد غدرلو د کندکړو دلو دي د 327 د مود وز د مرکز څخه د 29 کنده کیمرا واړوي، د MD 500 کنده کیمرا واړوي، دا د بلاک هاک یو کنده کیمرا واړوي چې مکمل دغه درې کنده کو پیلند دغه درو ټپ تیارو کنده کو نیم د کندهار هوایي دیوه مربوط شو.
له تازه پرېغسو 9 پیلوټانو سره پرې وخت باندې د الوتکو اتکاسه نشوښتونکو عملیاتي منصبدارانو هم خپل زده کړی بشپړ کړی. نظامی مقامات وایي چې د افغان هوایی ځواک پیاوړتیا د افغان نوی نسل د سبا او راتلونکي نظامی قوت چې د 2023 کال تر پای پورې به ټول 150 الوتکې چې بلک هاکم پکې شامل دي افغان هوایی ځواک ته وسپارل شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د اسلامي همکاریو سازمان وای د افغانستان د سولې پروسې د کامیابولو لپاره ښه زمينه برابر شوې ده او باید له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د اسلامي همکاریو سازمان وای چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د بل هر وخت په پرتله ښه زمينه برابر شوې ده او اسلامي هیوادونه او خپلې غاړې باید له دغه فرصت څخه سمه استفاده وکړي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي حسین اوونی بوتسالی د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مکه معظمي د سولې پریکړه لیک د عملی کېدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلې غاړې جدي اقدامات ترسره کړي. ښاغلی بوتسالی د افغان سولې په تړاو له وروستۍ هڅو څخه د مثبتو نتایجو ترلاسه کولو تمه وښوده او ویل موږ له ملي مذاکراتو څخه ملاتړ کوو. موږ همداشان د اسلامي همکاری او سازمان له ټولو غړو څخه غواړو چې خپلې هڅې دوه برابره کړي تر څو په افغانستان کې ټول اړخونه، ګوندونه، وسلوالې ډلې او رهبران په دې وتوانېږي چې د پخلاینې په لار روان شي او په پای کې یې د افغانستان جګړه ختمه او ثبات رامنځته شي. کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان استازي زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې د سولې راوستل زیات وخت اړتیا لري، خو ټینګار یې وکړ چې ښکېلی غاړې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له سولې پرته بله لاره نه لري او باید په دې برخه کې له روانو هڅو څخه ملاتړ وکړي. هغه وویل چې د اسلامي هیوادونو سازمان د افغانستان د سولې له پلان او بین الافغاني مذاکراتو څخه ملاتړ کوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمد زی وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ختمولو کې اغیزمن رول لوبولی شي. ښاغلی احمد زی هیله وښوده چې د افغان سولې په تړاو به د دغه سازمان هڅې مثبتې نتیجې ورکړي.
ټولګو چې د افغانستان د نظام په وړاندې د اوس جنګیږي، یو د حمایتګرو څخه یاد که په مالي لحاظ ووایو او که په معنوي لحاظ، ځکه اوس دې جنګ ته معنوي بڼه ډېره ورکړل شوې ده، د اسلامي ملحوظاتو څخه استفاده کول او ځینې نور داسې شیانو څخه، نو په دې خاطر ګټور دی وخت چې خپله د هغه ادرس له خبرو چې ته جنګیږي، وخت چې د هغه ادرس نه تاسو ته داسې ډکټي ورکول کېږي چې دا جنګ ناروا دی، طبعاً ډېر تاثیر ګذاره دی.
ښاغلی احمد زی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو پر لپسې غونډو او فتواو ته په اشاره وویل چې د دغه هڅو په نتیجه کې اوس د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل د لارو چارو موندلو خوشبيني زیاته شوې ده. د اسلامي همکاریو سازمان دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره میاشت د لسګونو اسلامي هیوادونو دیني عالمان د افغانستان په اړه په سعودي عربستان کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان جګړه ناروا وبلله او پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره له جګړې لاس واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین په صادراتو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د لګولو پریکړه کړې. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د پاولادو او اوسپنې له دغو ورقو نه د بالتیمور د مریلند ایالت یو مستقله کمپنۍ Independent Can Company یا ICC قطعی جوړوي. په دې کمپنۍ کې د ګرځیدلو نو وروسته د دې بهیر هر برخه معلومیږي.
موږ په امریکا کې د خاصو قطعیو جوړولو ستره کمپنۍ لرو او پلس هاو زرو ټنو پولادو ته ضرورت لرو.
خو د پولادو نرخ د نوو تعرفو له امله چې د ولسمشر ټرمپ ادارې لګولې دي جک شوای دی.
د تعرفو د لګولو اقدامات چې د ولسمشر له خوا نه کیږي، هغه د امریکا د بنیادي پولادو او المونیمو د صنعت د بیا تقویه کولو لپاره ضروری دي.
آی سی سی د امریکا پولاد هم په بیا اخلي، خو وایي چې د کمبود د پوره کولو لپاره د لوړې کچې د پولادو اخیستلو ته په لیتوګرافي کې ضرورت دی. د مریلند د قطعې جوړولو کمپنۍ آی سی سی رئیس وایي چې د نو تعرفو له امله همدا اوس د دوی د یو فرمایش قیمت 2 میلیون ډالر ته جک شوی دی.
که زموږ د تولیداتو بیه د چین 15 یا 10% زیات شي، نو زموږ مشتریان به په بهر کې خپل ضروریات په بیه واخلي.
د آی سی سی کمپنۍ خبرداری ورکړي چې ښایي د کارګرو شمیر کم کړي. د کمپنۍ 300 کارګران لري او مزد یې له عادي مزد نه خایسته ډیر زیات دی.
دلته داسې تجربه کار کارګران شته دي چې دا کار له 10 او حتی 30 کلونو راهیسې کوي. زه په خپل کار کې ډیر بریالی یم.
کارګر بریل وایي پر پولادو باندې د تعرفو لګول د ته بې معنا ښکاري. د دې په ځای په کار د مسلکي وظایف بیرته امریکا ته راوستل شي. د امریکا د پولادو د صنعت خاوندانو شکایت وکړ چې دوی د وارد شو پولادو له امله تاوان کوي او دوی به د پولادو تولید زیات کړي چې د آی سی سی ضرورت پوره کاندي. د مریلند قطع جوړولو کمپنۍ یا آی سی سی د تعرفو د لګیدلو نه د معافیت غوښتنه وکړله، خو د تجارت وزارت تر اوسه پورې د دغه غوښتنې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
Relatively few of those
یو څو ډېر کم غوښتنلیکونه به منظور شي، ځکه ډېر یې بے مفہوم او اهمیت نه لري.
ریک هودر د آی سی سی رئیس وای واشنگتن دوی ته غوږ نه نیسي او موږ په دوه جبهو کې جګړه نه شو کولای چې لوی خوانه خپل مارکیټ ته انکشاف ورکړو او لبل خوانه لخبل حکومت سره مبارزه و دا ناممکنه ده. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون د دوشنبه په ورځ هم د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. دغه احتجاج کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې د خلکو د حفاظت لپاره دی د ټرافیک قوانین سم کړي. په موکړی د رپورت ته چې زموږ همکار سید بختیار شاید
دا نهم ورځ ده چې په بنگلاديش کې د خونځو په لسګونو زره قهریدل زده کوونکي احتجاجي مظاهره کوي. دغه شاګردان د خپل حکومت نه غواړي چې د خلکو د حفاظت لپاره دی د ترانسپورت په قانون کې تغییر راولي. سره لدې چې د پرون ورځې مظاهره سولې زیوي، مګر بیا هم زده کوونکو د پولیسو سره نښتې کړي دي. پولیسو د دغه قهریدلو مظاهره چیانو د تیت او پر کول د پاره د اوخ کې بهون کې غاز نه استفاده کړې ده. د بنگلاديش صدر زینې شیخ حسینی وعده کړې ده چې د زده کوونکو ټولې نه غوښتنې به ومني. هغه کې د شاګردانو دا غوښتنې هم شامل دي چې هغه ټول کسان دې د عدالت منګلو ته وسپارل شي چې د دوشنبه دروازې په ټرافیکي پیښه کې لاس درلود، او ټول هغه شاګردان دي چې د مظاهرو په وخت زندانی شوي دي باید خوشي شي، او هم دې خونځو ته نږدې د شاګردانو د تګ راتګ د پاره پیاده روانه جوړ شي. په داسې وخت کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د زده کوونکو مظاهره روانې وې، هلته په ډاکې کې د پولیسو ځای منصبانو د شاګردانو د یوې غوښتنې په جواب کې د دې کوشش پیل کړی دی چې هغه بسونه چې په غیر قانوني ډول چلیږي ونیسي. د پولیسو یو ځای منصب وایي
বাসের অভিযান করতেছে এখানে যে যে সমস্ত গাড়িগুলোর ফিটনেস নাই, রুট পারমিট নাই, ফিটনেসের মেয়াদ
মুং ওস দে তালাশি পোস্টে জুড়ি ক্রিদি আও পাগে কি দে বসুন আসনাদ গুরু আও হাগা বসুন আছে দে তারমিম আসনাদ দুনলরি আও ইয়াই দে জওয়াজ সাইর ওয়াক্ত ইরশেবি হাগা নিসু আও খাসু জাইনু তে ইন্তিকালু দে বাংলাদেশ দে করোনা চার ওয়াজির আসাদু জামান খান কামাল খবর এলান তাওয়েলি দি চি দাগো ইহতিজাজ কোন কো পে তেরে হফতে কি درې سو موټرې خرابې کړې دي چې تنه ته ورونه هم اچولې دي. د بنگلاديش هغه ملي ادارې چې د سرکونو او د ریلګاډو د پټلیو سرپرستی په لاس کې لري ویلې دي چې پر اوس کال په ملک کې 2200 تنه پیاده روان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د دغه ټرافیکي پیښو ځنې د ډرایور د بے احتیاطۍ له کبله پیښې شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جنوبی سودان مشرانو د یکشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د هیواد 15 کلن جنجال پای ته ورسوي. خبريال محمد یوسف رپورت را لېګلې، زامن محمد درتل ولی.
د جنوبی سودان مشرانو یو ځل بیا موافقه وکړه چې کورنۍ جنگ پای ته ورسوي او د سولې لپاره کار کوي. د ختیځ افریقا مشرانو د یکشنبه په ورځ په خرطوم کې نه غونډه وکړه چې د جمهور رئیس سلوا کیر یاغی مشرک مچار او د نور مخالف ډلو ترمن د سولې د نوې موافقه لاسلیک کول وویني. ټول خواوو د جنگ پای ته رسولو سره موافقه وکړه او وای په موقتی حکومت کې به ټول په ګډه کار کوي چې ټاکل شوی ده درې کال به دوام وکړي. د کینیا جمهور رئیس یوهورو کیناتا د شنبه په ورځ په خرطوم کې د خبرو په ترڅ کې د جنوبی سودان سیاسي مشرانو ته مبارکي وویل. کیناتا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
I commend all of you for concluding the discussion on the critical issues of security and governance. These two are critical for peace and stability in South Sudan. We stand with you because today
زه ټول تاسو ستایم چې د امنیت او حکومتوالۍ د مهمه موضوع په اړه کې مخابره پایته ورسولې. دغه دواړه موضوعات په جنوبی سودان کې د سولې او ثبات لپاره مهم دي. موږ ستاسو په څنګ کې ولاړ یو ځکه د نن ورځې تاریخ تاسو ته لارښوونه کوي له دغه فرصت نه کار واخلئ چې په خرطوم کې په لاس درغلی دی. خپل وعدې سرته ورسوي او د یو ولس په حیث د جنوبی سودان د راتلونکي ادا وکړئ. د دغه موافقې لمخې ریک مچار لتابید نه د جمهور رئیس د لومړی مرستیال مقام ته راستون شو او د جمهور رئیس څلور نور مرستیالان به هم وټاکل شي. دغه موافقه چې مشرانو لاسلیک کړې ده وای جمهور رئیس به همکاري کوي، مګر د 2015 کال د موافقې لمخې به وظیفي او قدرت لري. د 2015 کال موافقه جمهور رئیس ته اجازه ورکوي د ماچار په شان کسانو سره مشورې وکړي، مګر آخري پریکړه به کیر کوي. واج لاسو د جنوبي سودان د مخالف ائتلاف نطاق دی. په دغه ائتلاف کې نهه ګوندونه دي. د ده ډلې د سولې دغه موافقه هم لاسلیک کړې ده. دی وایي ښه حکومتولي به دغه موافقه وژغوري. لاسو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It's not even that long as an independent nation, but we've been through a lot and people suffered because of those pillars that hold in the building is very weak. What I mean by that
حتی چې د دغه هواد خپلواکۍ نه زیاته موده نه ده تیره شوې، مګر له ډېرو ستونزو نه تیر شوي یو او زموږ خلکو کړاو ګاللی دی، مګر د دغه ستنو په علت چې ودانۍ ورباندې ولاړه ده ډېرې کمزورې دي. زما مطلب د موسسو اصلاحات دي، عدالت، حساب کتاب ورکول او د قانون حاکمیت دی. دا د حکومتوالۍ په لحاظ خلکو ته هغه څه ورکوي چې مستحق دي. د حکومت دغه ټولې اجزاوې د دغه موافقې ثبات ټاکي. په سیمه کې سیاسي څارونکي د کیر او مچار د ارادې په باره کې پوښتنې لري چې په سوله کې به په ګډه کار وکړي یا نه. د 2015 کال د سولې موافقه یو کال وروسته له منځه ولاړله کله چې په جوبا کې تاوتریخوالی زور واخیسته، سلګونو کسان پکې ووژل شلو او مچار له هیواد نه وتښتېد. څارونکی فولبرت نام ومبا وایي د کافي امنیت نه په غیر د مچار لپاره به مشکله وي چې کار وکړي. نام ومبا وایي
مچار وود لایک ټو ورک وذ کیر بټ د پرابلم از دټ د سرکمستانسز انډر ویچ هی لیفت جوبا.
مچار غواړي چې کیر سره کار وکړي، مګر هغه شرایط ستونزه ده. د هغې په اساس د جوبا پریښی و. د دې ضمانت باید ورکړی شي جوبا ته خپل پوځ راولي. په هغه صورت کې به دی په خپل باره کې وي، که نه دی به په داسې یو هیواد کې چې پیشګویي پکې نه کیږي او کمزوری شخص وي. کورنی جنگ څخه باندې 4 میلیونه جنوبی سودانیان خپل کور کلی پریښودل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شوی دی. په موکړې د ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا ټاکل شوی د پولیو ضد دغه ملي کمپاین کې چې نن دوشنبه پیل او د جمعې تر ورځې دوام لري 9.9 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمرونه لري واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ وایي چې په دې کمپاین کې 8.9 میلیونه ماشومانو ته چې د 6 تر 5 کلو عمر لري د ناروغۍ پر وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. ډاکټر میرجان راسخ زیاتوي چې په دې کمپاین کې 1.2 میلیونه ماشومان د افغانستان په یو شمېر ختیځ او جنوبي سیمو کې د نه لاسرسي وړ دي او ممکن د پولیو ضد واکسین څخه پاتې شي.
له بده مرغه په ټوله نړۍ کې سږکال افغانستان د پولیو پیښو زیات شمیر لري. د دې وجه نه دا ډېر مهمه ده چې په ټول هیواد کې ټول ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسیږي. او تاسې پوهیږئ چې یوازینۍ لاره د دې د بدمرغۍ ناروغۍ په وړاندې هم همدغه واکسین دی، ځکه دا ناروغۍ درملنه نه لري.
د خوست والي حکم خان حبیبي چې د پولیو ضد کمپاین د پرانستنې پر مهال خبرې کولې وویل چې که څه هم ځینې ستونزې د واکسین په مخ کې شته، خو په ټولیز ډول په دې ولایت کې دا پروسه ښه تطبیق شوی. نوموړي له ټولو خلکو غوښتل چې ضرور خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي ورکړي، څو د ګوزن له وایروس نه پاک افغانستان ولري.
زه په دې برخه کې په علماي کرامو باندې احترامن، په مشرانو باندې، د ماشومانو په پلرونو والدینو باندې، په ځوانانو باندې، مدني ټولنو باندې احترامن غږ کوم سي د دغه برنامې د ښه تطبیق لپاره د عامې روغتیا د ریاست او په خاص توګه د کتلوي معافیت دفتر له مسؤلینو سره لازم او هر اړخیزه همکاري وکړي.
دینی عالم محمد عارف د ګوزن ناروغۍ په لمنځه وړلو کې پر صحیح رضاکارانه او نورو روغتیایي مسؤلینو سربیره د عام خلکو ونډه هم ډیره مهمه او اسلامي وجیبه بولي.
د دومره علما او د دومره د فتواو باوجود بیا هم چې څوک د خپل اولادونو په برخه کې سستی کوي، نو مناسب نه دی چې خپل د اولادونو د تربیت په برخه کې، د خصيحت په برخه کې مونږ ډیره توجه وکړو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک ته چې اطهور شطر الایمان، صفای د ایمان برخه ده، مونږ دین واقعیا تیب دی، په هر برخه کې چړنی کړی دی، په هر برخه کې تحقیقات موجود دي.
پولیو د ایمی معلولون کې وایروسي ناروغي ده چلی و انسان څخه بلته په ډیره اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله دوه څاڅکي واکسین دی. روان 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن لس مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې ناروغۍ اخته شوي ټول هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد له واکسین څخه په قطعي ډول محروم او یا په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د موجوده ناامنیو برسیره د بدخشان په لری پرتی ولسوالۍ شغنغان کې چې تګ راتګ ورته سخت دی، شل لوی او وړې پروژې عملي شوي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
د بدخشان په شغنان ولسوالۍ کې چې له تاجکستان سره سرحد لري، د 2 میلیون ډالرو په ارزښت څلوېښت لوی او وړې پروژې تطبیق شوې. د شغنان ولسوالۍ اوسیدونکي مرکز فیض آباد ته په ورځو ورځو پیاده مزل کوي. د سیمې خلک وایي چې دوی ته تر ټولو نورو کارونو د سړکونو جوړول لومړیتوب لري. دوی دا هم وایي چې د دغه ډول پروژو عملي کېدل به دوی ته د ژوند د لومړیو ضرورتونو د پوره کولو اسانتیا برابر کړي. په شغنان کې دغو لویو وړو پروژو کې د سړکونو، ښوونځیو، د معتادینو د کلینیکونو او د اوبو رسولو پروژې شامل دي. د بدخشان د والی مرستیال اختر محمد خیرزاده وایي چې والی له یو شمیر نورو رئیسانو سره لري پرتو سرحدي ولسوالیو ته په دې خاطر سفر کړی چې د سیمې د خلکو مشکلات له نږدې وګوري او د نورو پروژو د عملی کېدو لپاره لار هواره کړي.
ارزش 2 میلیون ډالر چې د 40 پروژای بزرگ کوچکه تر ولسوالی شغنان یا جمله پروژای ترمیم
د 2 میلیون ډالرو په ارزښت څلوېښت لوی وړې پروژې عملي کېږي چې د سړکونو جوړولو، ښوونځیو جوړولو، د معتادینو د کلینیک او د اوبو رسولو چارې پکې شامل دي. هغه وایي چې د لرې پرتو او یخو سیمو اکثر اوسیدونکي په مخدره موادو روږدي دي، نو ځکه یې د معتادینو د تداوۍ لپاره د کلینیک جوړول مهم وګڼل. د شغنان اکثر نارینه او ښځې په مخدره موادو روږدي دي. دوی د سینه بغل او نورو مرضونو د تداوۍ لپاره هم له مخدره موادو اپینو څخه استفاده کوي. نور محمد واقفی د پامیری ځوانانو د ټولنې مشر دی. هغه وایي چې د دغو پروژو عملي کېدل ځکه په شغنان کې مهم دي چې د دغو خلکو یو اندازه مشکلات به ورسره حل شي. واقفی په سیمه ییز حکومت هم نیوکه کوي چې سرحدي ولسوالیو ته پاملرنه نه کوي.
سرحدی بخصوص اواخان و شکاشم و شغنان و یک قسمت از دروازه، در کل دروازه را نمیگیم او قدر پروژه
سرحدی و لسواله واخان، اشکاشم، شغنان او د درواز و لسواله و که داس پروژه ندی عملی شوی چه د خلق و موجودی سنزی حل کردی. خود دغه پروژه تدبیق د دغه خلق و لپاره تر هر څه مهم ده. هغه وایي چې د لری پرتو سیمو خلک په صحی برخه کې تر هر څه زیات ستونزې لري.
ډاکټر چې نه دور از تاجکستان یو وخت ډاکټر را میارن، یعنی دا اوس مونږ راځو نه تا نه کوم مشکلات کې نه شته، او مردم او مریض خود از سر شانه خود میارن.
په کلینیکونو کې ډاکټران نشته، کله کله له تاجکستان څخه ډاکټران راولي. هلته موټرې نشتللې، خلک مریضان په وګو باندې راوړي تر هغه چې سرک ته ورسوي. شغنان د بدخشان شمالي ولسوالۍ ده چې له مرکز فیض آباد سره 200 کیلومتره فاصله لري، او د دغې سیمې خلک د دغې لارې نیمایي مزل په پخو کوي. د سیمې خلک وایي چې د کال په اوږدو کې د دغې ولسوالۍ لارې تر شپږ میاشتو پورې د واورو د ورښت له امله بندې وي. همدغه علت ده چې په لرې پرتو سیمو کې د بیا رغونې زیاتې پروژې نه دي عملي شوي. فیض آباد ته نږدې ځینې ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو موجودیت هم د دې سبب شوی چې نورو سیمو کې د بیا رغونې کارونه له خنډ سره مخ کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر منو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریدله. که تاسو نه زمونږ خبرونه پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واوري. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو. د خدای په امان.